سلامونه وخت مو خیر د ازادي په چپو کې به زموږ هم کار اسمت سروان تاسو ته د طبي کارکونکو پر کارونو محدودیتونو په تړاو باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهاجر کې د وکاس د دمیدو پر وړاندې د نړیوال خبرګونونو په ترڅ کې په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د غیدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تازري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرو د ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې د زنا الواتت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تازري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دېرش تر نه دېرش درول شوي دي. مجرمه ښځه په نه دېرش او په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دېرش درو وحل شوي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شوولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیونو او توقيف 15 په پیښې ثبت کړي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همژغون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړی د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نشتې نیمایی زیاتی شوی، خود روغتیا پالانو د تشتولو په پیشو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او دغه شان د مالي فساد جال او غلا په تور پوښتل شوي نیول شوي او بندیان شوي دي. له بلې خوا په هیواد کې دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوې ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هغو ستونزو خبرې وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي موسسو سره د کار اوږده سابقه لري. همداراز ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده. د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پښتني وکي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نیک هله تاسو ته، جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي، دي قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 2015 کال نه شپږ نویم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډیر متاثره شوې ده، اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوې. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدل چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټوله نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنا چې د میندو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، ډیره لوړه شوې وه. 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې له منځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسې ماشومان د 15 کلونه چې کم وو تقریبا 255 په هر زرو ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 6000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعوي قایې او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایی سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او د خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهات نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې هغه ته بیا مو اوس تکرارو او نتیجه به متاسفانه دای چې هغه روغتیایی سیستم چې تیر 40 کلو کې یو اندازه په پکو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالی کومکونه کم هم نه کی، بشری قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایی سیستم ته د روغتیایی سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي هغوی په منظم ډول سره روغتیایی سیستم ته مراجعه ونه کړي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایی سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیر مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی، د ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه. که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
سلامونه ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته. څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دا قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښی دی. هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی. هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي د ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقی قیودات چې په دوی باندې لګیږي. د رحمان بابا شعر دی، وکړ د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، اغزي مه کړه چې خوکې به دې لاړ شي. نو په خپله د دوی مریضان دا څوک چې دغه ممانعت وضع کوي، دوی ښځې مور خور لور اړتیا لري، نو که چېرته دا قیودات خو باید دوام وي، نو هغوی د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. بازګر کور ودان اوس به ورشو ډاکټر ګلرخ آرمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کې یادونه شوې چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي، له هغوی سره ځیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپله تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. سلامونه تاسو ډاکټر صاحبان ته، ځان اورېدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویلې طبي کارکوونکو سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کالو کې ډېر تغییرات راغلی ده. خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېره واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شفاخانو کار کوو، دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو. ولې چې زمونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي، او په شفاخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکتران چې پاتې دي، مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو. چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو، باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکتران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو. کله چې ډاکټر صاحبان راځي، له دغه لحاظه مونږ ته ممانعتونه ایجادېږي یا خشن چلند کېږي. دغه محرم نه ده، ولې چې نارینه ده ښځینه ته نه باید راسي. له دغه لحاظه مونږ په تکلیف یاستو. نو که چیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده، او مونږ نارینه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې مونږ چې له دوی نه تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي، او دغه بندیز چې لګولې دي، دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي، ډاکټر محرم ده. که نارینه وي ښځینه هم کولی شي چې معاینات وکړي. ورڅخه اوس مونږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زمونږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي. مګر اوس مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، مګر نارینه ډاکتران ته هم تللی نه شو چې کدو چیرې. دغه ته مونږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر بېرته زره له منځه لاړ شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کورودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست، شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی، تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب، مخکې دی چې په روغتون یا کلینیک کې له نرسې یا ډاکټرې سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده، او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته، دوستان ته، او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیث کې چې کوم خبر راغلی، نو هغه خدا ده چې یو ښځه به سفر نه کوي. بعضو کې درې ورځې راغلي، بعضو کې دوه راغلي، بعضو کې یو هم راغلي، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي. سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به ورسره ای. هغه چې بس شته دی که بل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبره وکړو. خو دا ده چې اوس هغه محرم خبره چې کړی اوږد سفر کې کړی، نو دا سفر چې اوس یو سړی د کور نه راوځي کلینیک ته ځي، یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي، یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی بیخي. نه دې باندې د سفر اطلاق کېږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلک یا دا څنګه چې په مسله نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بیل شی دی، او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته بځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته بځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته بځي. نو دې ټولو کې چېر ته سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته مامور وي، یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي. نو نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم، او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم، او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغې ته هم باید یوه اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوالو مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت همدا دی چې که دوی په یوه روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلي دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی، چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس وو حالات کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکي، ملل متحد ورکي، نور موسسات ورکي. یو ټیم د افغانستان د دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو یو راپور خپور کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیایي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیایي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیایي سیستم یو مشخص مقدار ده، چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوسه پورې حالت ډېر په مثبت خواته نه ده روان، منفي خواته روان دي. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کمو پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې هم زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د په واسطه سره چې دوی روغتیايي خدمات ته دوام ورکړي، دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کمی یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوایي دپاره یا د ډوډۍ مصارف په دپاره، یا چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډېر غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسر ده په اسلامي څنګه کې اکسفورد پانتون کې تخصص هغه ډاکټرا کوي هغه بل ورځمانه پښتنه وکړه لوي دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو پرزنټیشن ورکمه ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده په خځو کې عقبه د کار کول څومره حق ده زه هم خپل د ناتوان پات سلام دي دي پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما تو غوري موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما ته پی ایچ ڈی ورکړي ډاکټرای ورکړي دا او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړل او دریم څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکی کادرونه تعداد مختلف ارقام کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادی یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زما سفر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مان پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي دوی پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بل بانا لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول زده کړو نه خوستن دي نجونو او د تحصیل په برخه کې اوس چې د کار لپاره څومره قیدات ورته وسه کېدای شي یو مرحلې ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي هم عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره به ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې نوي فیصد په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه وي یا همغږي ته آماده نه وي فکر کوم دا به ډېرې زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي
بل ډېره زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لکه په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د ټپ په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي
و د زین مجبوریتونو لپاره دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه اړتیا لري نو دا غو د مخه ممکن دوی زین برخه ته لکه تاسو ورته اشاره وکړه دا راته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کایي خزه که په زغه برخه کې تعلیم کول شي نو ول بنور برخه کې نه کول شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ځکه زه ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخه کې خزه څنګه چې سړی دی اخشن خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې تب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادانی نه ویم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت
دی دا مختل چې وای ما دغه شي دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالات باندې نه دی رسیدلی ما تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خیزه ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو د وکاله درې کاله پنځه کاله لاس کاله نور فعالیت کولې شي نو دا غن روسه به څه کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي او بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ ټولنې باندې کېدا ته ځکه ټولنې په خپل باندې کېدا ته ځکه هغه نه داغه واټیا در کیږي ممک کی ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دی هغه څوک چې تل میته قشې پاتې دی په یو شکل نه شکل وته لیدي چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دی یا وظیفه پری دی دا به یو غټ بشری ناورین ټولنه کې رامنځته کړي. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي، خو بله خبره دا ده پخپله په ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپله دښمن پیدا کړي. خپل ټولنه د خپل اړتیاو د مخې ضرورت لري، وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي، نو دوی خپله ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو چاره لټی چې څنګه خپل عمر لنډ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. ډاکټر صاحب آرمل، په راپور کې یادونه شوې وه چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو، نرسانو، قابلې یا نور وحل شوي هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پیښه لیدلې ده؟ او زمنن دغه سختۍ، دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کیږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه پیښې چې تاسو ویلې چې نرسانه او قابل وصل شوي، له دې نه زه دقیقا معلومات نه لرم او داسې دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې د دې حده پورې داسې چلند وي. البته زما خپل څه فکر ولی چې زه دقیق خبر نه یم، خو هغه کوم تند چلند چې کېږي یا لږ خشن چلند چې کېږي، هغه هم د امر بالمعروف قانون طبي د هغوی له خوا نه دي. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې څنګه چې زه خپله بیرون وزما یا کېږم وظیفې ته زما، د دې له خوا نه داسې کوم خشن چلند یا ماما دغومره د امر بالمعروف کله چې بیرون راوځو او یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته در سره چې کوم چیز ته ځي چا سره ځي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه. خبرې مو ختم شوې خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته. مولانا صاحب، د ډاکټر یا طبيب په اړه خو موږ اوریدلې چې هر چاته محرم دی، کله چې د مالجه او تدایوي خبروي ویل کېږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو خو په خپل ځای دي، محرم هم معلوم دی، غیر محرم هم معلوم دی، حلال هم معلوم دی، حرام معلوم دی. خو مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، اوس چې هلته حلال نشته، سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې هلته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوال وکړي، ګدایي وکړي چې ورته وایي مړۍ ډوډۍ راکړه، نو که هغه ته هر شی په لاس راځي د خپل حیات د بچ کولو دپاره، هغه ته بقدرې ضرورت خوړل د هغې روا دي. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه د محرم دا شان خو په شرط معلوم دي، خو چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، نو د هغه د حیات د بچ کولو دپاره یا د هغه د مرض د تداوي دپاره، نو ډاکټر کم محرم دی که پردی دی، خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چې هلته بیماری هغه هغې کې سهارت نشته، شرایط چې دی دا گنجایش ورکړی دی.
لیکن دوی وایي چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې وي، لیکن کله ضرورت نه وي بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وایي چې ښځینه ډاکټران شته، نرسان شته، نو ښځې دي یوازې خزینه ډاکټرانو مرسانو ته مراجعه کوي او هغوی د بیل ووسي، دا دلیل څنګه دی؟
نه، دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوښي چې خپل زنانه یا هغه خزینه ډاکټر ته ویسي. اوس یو ځای کې به خزینه ډاکټر ای خو د هغې مرض، د هغې مرض د تخصص، هغې مرض باندې ښه پوهېدل، ښه معالجه کول هغه به نشي کوی. لکه ضرورت به چې سړی ته وښي، نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوی شي او مراجعه کوی شي. زموږ د افغانستان خلک خو داسې خلک دي چې ښځینه ډاکټره پیدا کیږي او علاج معالجه کوی شي، اوس مسله نه وي، خلک دې ته ډېره ترجیح ورکوي.
اما چی وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران یا نور طبي پرسونل وي؟ او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو، که څنګه؟
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله. اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي، دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو دپاره، چې د هغو په نتیجه کې د ولایتونو د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه در مثال درکولی شم. په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو، ټول زابل کې. په اروزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې د هغو ولایتونو امنیت د ستونزو سره مخ وو، هلته موږ تاسې ډېر زیات د ښځینه د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ وو، د کمبود سره مخ وو. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا داسې نور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغو ولایتونو کې که سړی فکر وکړو کې هلته اقلا یو 30% یا 25% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه و د پاره د زنانه و په طریقه سره ارزه خدمات وشي. ول دلته دغو ولایتونه دوی ډیر نه پیږم چې کله کله فرمان راځي، فرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي. دا بعضي خلک چې وایي کېدی شي بعضي کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورتای په مداخله وشي، ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه ډاکټر په واسطه، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپل بیچارهګار ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کېږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی، د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې تاسې که وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وي، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې ځینې هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساته آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هېواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخه نشته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډېر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه و د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، کار کومه د دوی د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپل د هیوادوالو ترمنځ زیاتوي. یو مرحله کې کېدی چې داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نور که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه، د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی، په جنګ راغی. یعنی خلک، زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوی دي، که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرغان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوي صاحب زه فکر کوم، مولوي صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب دسه عالم د چې موږ په موټر کې مسپرو مولوی صاحب چې تم د خبرې مو اوریدل په افغانستان کې کوشش بم کاوه چې د دوی هغه د علمی خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو په مساجد کې به چې دوی تفسیر کاوه په صلحو او زرهو خلک به کله کله وتر تولیدل نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هوا تلال شي نور د چې علماء هم تاسو ګورئ ډیر علماء او هوا پرې خوده فکر کومه حالت ډیر بحراني حالت تر رواني موږ تاسو چیرته دا خلک لګ دی افغانستان شرایط ته نه ګوري دی خلکو خبري و نه وري تنها دی ګونډیانو خبري و وري متاسفانه حالت نورم ډیر جت خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل هم سختي چې په اخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال وایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په کلیده پاک کابل تیبي پانتون کې لیده هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي کله به ټوکر سره کړل وای ګوره ما مدرسه ویلې ده ما پانتون نه دی ویلې ما ته به پانتونی نه وای دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو د کابل پانتون ترغلی بشره په کول سر کړی ما چې مولوی صاحب ورته ویلې د سیراتو کتل وای ولی استاد نه راته وای نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشره غو دوی هم دې حالت مجبور استول زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي دوی هم په قدرت کې پاتې شي یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي د انکشاف پته موږ تاسو نور حرکت وکړو او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبور نه شو
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حقبل ډاکټر صاحب بزګر مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووسی هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود څه فکر کوي چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي
رښتیا هم ګرچ په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین درلودل ټولن مختلفو برخو کې خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه او سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوي په نور ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وي په زیاتو ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وي نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي نو اوس دغه دقیقه فیصدی نشم ویل خو ډیر زیات ډاکټران څه چې ما پیژندل څه چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللي دي او نور هم لاره ګذر لټوي چې څنګه دغه ځنه وځي د هیواد نه مخکې د ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت د ګورن ملکي چې په خاص دم غواړي چې د علمي سي تعلیم تخصص د افغانستان ووځي خو په سي برخه کې فکر کوم یی دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغوی چې ته څاکتو دغه ورکه یا وی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خوځ باندې فشار راوړي د سی خدماتو ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي او ورنشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویض څخه لیکلو او نورو دم دوا ته د قبل خپل عاید لوړ شي نو زما په نظر باندې د څه دقیق نشم ویلی چې نو اوس د ډېر مورید کیسې ډېرې زیاتې دي نو یو علت هم دغه کېدلی شي چې په هغې خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري نو یو علت ممکن هم دغه وي چې خلک بېرته پیر و مرید و د تعویض و دې شیانو ته مراجعه وکړی شي د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار یې په چارواکو باندې یا په سیمه ییزو چارواکو باندې چې دغه شي ده
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي څنګه به یې چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي نو دوی به څه فکر کوي همدغه کم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وو کې چې ممکن داسې ملا وي چې سم ملا هم نه وي یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړې وي
بالکل صاحب سے بمدا خبر ہے دوست قد گیرا لگ وگدا کہ پگڑی پہ سر کی نہ پندا گدا کی والی یہ اگر چی ہم دو دم کے نہ دو ذہن دے علمی دا عصری علوم په ضد باندې فکر لري نو دا فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي نو هغې ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي که هغه احساسولی نشي که احساسوي هم داسې معقول دغه لاره ورته نه شي پیدا کولی نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکی کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او در کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زمونږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو بیا وایي وایي زه د سیاتامې رئیس وم وایي دوی راغلل نو ما د سیاتامې کوم والي چې وو هغې خپل ورور وایي د سیاتامې رئیس که او په شفخانه کې یوازې یوه کوټه وه چې زه م ورسره خدای سه ما سره هغه اوسېده دا د بل ولایت وو نو وایي ډېر مشکلات مې درلودل اول ورځو کې دوه درې ورځې وروسته راته وایي دغه سیاتامې رئیس چې وو وراته وویل ډاکټر صاحب کسب خو کېده که نه زه یو ډار شوم ما چې فکر کوم چې دا ما دا کوي ما تجربه کوي ما ورته وویل ماسه کسب مصیب نشته دی وراته وویل وایي زه دغه نه یم طالب نه یم مدرسه مې نه درلوسته خو ورور مې وایي مقرر کړی یم ګیله مې همدسې دا کړې وایي بیا مې وایي ټایپ راویست او قرار به مونږ شپې سندرې اورېدلې وایي ډېره دفاع یم رانه کوله نو ځینې دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوانې راوسي دي او پوست یې ورته جوړ کړی دی خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یو ارګان اداره کړلی شي او خپله د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي نور دغه ته مستر و دا شګنې وایي خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی نور ته په ښه نوم باندې دا د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته ما خپل ټایټل دی دغه شی کوي ډاکټر ورته وایي نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حیثیت چې لري هغه د منځه ویسي او د دغه طریقې نه غیر خشن برخورد یا ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډېره زیاته مننه کوروردن ډاکټر صاحب. آرمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دوی خبرې کټ مټ راخلم وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابله ګانې له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه وو او ښځینه وو واردونه جلا شوي په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستانې یا متخصصانې نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته هم دا وضعیت دی یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترمې آرمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما خدا کوم فعلی حالت کې زمونږ هم در کابل کې موږ اوسېږو په شپخانو کې زیاتره واردونه جدا شوي دي د ښځینه او نارینه دا حقیقت لري او په ولایتو کې خو طبعا نسبت پایتخت ته موږ په ولایتو کې ستونزې ځکه زیات لرو هلته په ولایتو کې ښځینه بخش ډېر زیات ځورول کېږي خصوصا واکسیناتوران چې په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته چې ځي لږ ذره ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولایتو کې خو بې له دې نه چې که طالبان ځورول وکړي لږ ذره د خلکو ځورول هم شته چې ښځینه بې له محرمه نشي تللی سره چېرته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي. او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر صاحبان هم وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او که لرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې حتی بیخي نشته نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات ده چې مونږ ته باید دغه زمینې مساعد شي چې مونږ اوس وکولی چې پرمختګ وکړو تر څو که مونږ وغواړو چې باید ډاکتران ښځینه او نارینه جدا اوسېږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ همدغسې مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتر سیزینه متخصصین نلارو او تن قابلگان او نرسان نسی کال از طول پروسیجرون هم مختوزی بده غره بانده او مشکلات بسته زیاد شدی.
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانې څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي، قابلګانې معاینه کوي، هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفته زیات لرو، که د مور ده او که د ماشوم ده تلفات زفته زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدم هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم و چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه له کلي او له لرې قریاجات نه ستاسو مریضان راځي، ځان مرکزي ځای ته رسوي. خو طبعا مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کېږي، نو دا خو یو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفته زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخکې دې چې مولانا صاحب عباسي ته ورشو، یو دوه اوریدونکي منتظر پاتې دي. اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم. سروان صاحب استاد منو او ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترام
وړاندې. سلامت اوسئ حاجی صاحب توخی. مهرباني.
مننه. واقعا وخت او زمان سره سم موضوع تاسو ته یو برابر کړی ده. روسیا هم و ډاکټرانو ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه چې مرضونه ډېر دي، انسانان ډېر څو مرضونه هم ورسره زیات شي. خو موږ د اسلامي عمارت پر چارواکو او پر دیتر مشرانو دا راښکو چې زموږ د ښځو د خوندو پر مخ باندې مکاتب خلاص کړي، پوهنتونونه دي، کوم مکتبونه دي، ځکه چې ضرورت ده. و هر شعبیا کی ضرورت ده، پولیس ته ضرورت ده، ډاکټری ته ضرورت ده، انټرنیټ والا او کمپیوټر او ټول ته ضرورت ده. خو بیا هم تر دې راحت پوری وسله لر گزاره کیږي. زنانه او ډاکټران هم ستناري نه خوډی دي، الحمدلله. په ولایت کې هم ستاسو په کابل کې مشه شو ډاکټران ستاسو خوش دي. لا بیا هم هغه پخوانی ډاکټران اوس هم پاتې دي، بیا هم یو څه گزاره کوي. زموږ دلته کلینیکونه شته، په شاجوی کې موږ ښه کلینیک لرو، شفاخانه ده، په دې کې ولادي کارونه ټول کېږي. نو موږ په دې خوشحاله یو څه وسي. خو بیا هم موږ د رخ پر عمارت کوو چې زموږ نرسانې او زموږ ډاکترانې پیدا شي په مکاتبو کې. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د ضرورت په وخت کې و نارینه ډاکتر ته د یو شدي ورتاک دا د شریعت له نگاهه څونه جواز لري نه لري د پښتنه مې شریعت پښتنه ده.
ډیره مننه، ډیره مننه. تو حساب چې پښتنه مو درلوده، بل اوردون کله روز ځان راو پیژنه. ازادي رادیو او یو څلاندې خبري وکي.
السلام علیکم شهبار صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ته محمد رشتان د کندهار ولایت سره خبره کوله. رښتیا هم لکه چې تاسو حساب شو ویل ولا چې نو بس دا ډاکټرانو ته زنانه ډاکټرانو ته رښتیام موږ ډېر ضرورت لرو. ان شاء الله زموږ حکومت هم به زموږ په دې باندې پوهیږي چې دا ډاکټرانو خو ضرورت دی و زنانه، او دوی به زموږ پر دې باندې کار کوي چې دا مکاتب خلاص خو زما د ډاکټرانو صاحبانو سره دا غوښتنه او پوښتنه ده چې آیا په تاریخ د افغانستان ډېر غټه شتمني مصرف شوې ده، او ته اوس تللی یاست په خارج کې، څوک په برتانیا، څوک په جرمني، څوک په فرانسې کې یاست، آیا نو ته په کومه ورځ د افغانستان مظلومو خلکو ته په شاور ځي؟ د دې پر ځای چې دلته موږ ته په شاره سي هلته ناست یاست منفي تبلیغات.
بله، هغه په دې مېلمنو کې موږ ګورو. رښتیا صاحب، همدا ډاکټر صاحب آرمل په افغانستان کې ناسته ده، ټوله مو هم خارج کې نه دي. مننه سیده، جواب به تاسو ته درکړي. کور ودان ور بشو بل اوریدونکي ته.
شهبار صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. اندازه دې راځي ټول محترم اوریدونکي سلام دې کوي.
مهرباني کوئ.
قربان سم شبر سم محترم الله کاجی توخی صاحب چې اشاره وته کړل واقعا موږ ځینې ډاکټران ته ضرورت لرو دلته د ازمش په هلمند ولایت کې مروج جانه سفر حوزه کې موږ دلته کلینیکان لرو ځینې باجان په کښې ستاده ډیره حد پورې خو خبره داسې ده چې زده کړې مثال د خبرې داسې لوړې زده کړې نه دي کړي چې د لوړو دورو پر دوی زده کړې کړي نو زموږ د حکومت څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې ښځینه ډاکټران ته دوی توجه وکړي ځکه اکثره پیښې موږ وینو په کلینیکانو کښې چې مثال د خبرې منځته راځي د نسایي ولادي په بخش کښې ډېرې پیښې راځي چې ماشوم و مثال د خبرې مور دغه د مړینې سره مخامخ کېږي نو دا به زموږ د حکومت لومړیتوب وي او نورې داسې مشکلات نشته انشاءالله لکه تاسو چې خبرې باندې وکړې میرمنو خبرې باندې وکړې چې مثال طالبان په دغه کښې په دغو کښې په دا مکتبو کښې یا په دا دغو کښې ښځو ته ستونزه جوړوي روجانه تر اوسه پورې خو زموږ په منډیکه کښې نه په ښوونځیو کښې ستونزه ورته جوړه کړې ده نه په کلینیکانو کښې نه په شفاخانو کښې هره ښځه په خپل بخش کښې روجانه کار کوي تر اوسه خو داسې مشکل زموږ په ولایت کښې نه دي جوړ کړي.
صحیح ده، ډېره مننه له تاسو ټولو اورېدونکو څخه چې ټېلیفونونه مو وکړل. لومړی مولانا صاحب توخی صاحب پوښتنې ته که تاسو ځواب ووایست.
هو دا خو طبیعي خبره ده، د انسان حیات چې دی خو ډېر مهم دی. اوس روژه چې دا فرض دی او فرضو کښې بیا په پنځه بناو کښې دي، هغې کښې دا راغلي کښې یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مړ کېږم، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مرض مې تشدیدېږي سختېږي، خوړل ورته روا دي. که یو سړی وایي زه روژه ونیسم مرض مې اوږدېږي، لکه دوه میاشتو کښې ښه کېږم نو بیا به شپږ میاشتو کښې ښه کېږم، هغه ته هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډېر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړي ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي، هغسې متخصصه نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړي ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خو دا دی چې باید ښځې ډاکټرانې موږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی. کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کښې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کښې هم حل شوي دي. سوال نه دی، موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کېږو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یوه بله پوښتنه، ځینې وایي چې کله له طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف دا د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهمه نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې ده، نو که څوک مري خو اسي مري او که پایېږي هم پاته کېږي، که د خدای رضا وه نو پاته کېږي هر وخت چې قسمت و همغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې یو فیصد ذهن نه لري، یو فیصد نیم فیصد ذهن نه لري. دا مخکې مې چې د روژې خبره وکړه، بیا ویل چې زه خو که مړ شو که ژوندی شو روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کښې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نه شي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به یې کوي که په ناسته نه شي کوی ډډه به ستونستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس دی، موږ تاسو ټول پوهېږو، بیا که اوبو باندې اودس نه شي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه درته خینه یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ورسره تازه دي نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدر او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول؟ او بل د دې باره کښې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا موږ چې دا هغه کوو دا دم اچوو یا بل شی کوو، حتی د علاج خبره هم کړې اول به یو وایم بیا بل، نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله څه مقدر کړي هغه به کېږي، څله دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هیه من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کښې دي، دا تقدیر نه تېښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، نو چې یا رسول الله دی علاج بارہ کے تمنگ تصوے نو غور تو ویلی چھ اللہ یو بیماری مکہ تا نہ کتا کئی مگر دا غی علاج اور سرا کتا کئی نو فیضا تابقت دوا اس دا برے اب ذم اللہ چکل دوا دا مرض سر سمون خوری یعنی صحیح دوا ور کول شی صحیح غوشی تشخیص وشی او دوا خوری اللہ پاک چھ دے مریض خکئی نو خپل نبی علیہ السلام ډیر شان هغه وخت سره مناسب نو علاج د پاره د تداوی د پاره د ډیر شان د پاره خودلی پشات او خړول باندې تاکید کړي سیا دانه خړول باندې تاکید کړي نو کله انسان د سی فضول شه چې زه خو کومړو مرشوې به یو ځان دی ته به نو بیا خدا شان په پیغمبر علیہ السلام اجازه به نه ورکوله دا جاهلانه تصور
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودان ډاکټر صاحب حقمل بل اوریدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی چې هغه لاړ نشي خو بیا هم تاسو جواب څه دی
د دې ورورم نیوکا یا نیوکا په ځای ده نیوکا په ځای پدې ده چې په برتانیا کې سو کال مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2,00,000 پاوند چې تقریبا 2,500,000 ډالر په مصرف کیږي تنه هغه د طبابت مرحله چې په وو کال ته بوي اته کال ته بوي او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته ته بوي او به د کار لپاره نور زه ته لاړ شو ضرورت نه موږ لپاره هلته ډیر زیاتې دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورور خبره بيخي په ځای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوې دي شرایط خراب پدې دي چې دغه وسنې انجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو به ورته لیست وخت مخ کې یو تعداد انجونې دلته د برتانیې برخه ته سکاتلند ته راغله تعداد نه پیغام شل د انجونې دلته راغله تحصیل لپاره د دې ورورو یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غوښه لري چې هیواد مخ کې پری خیدا په ځای دا ولې کاش کې همدغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پریږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیايي سیستم رئیس د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیايي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کیږي هغه څنګه پیدا کړي او د هغو د حل لپاره اکثرا تخنیکي خبرې لري یعنی د ولایت د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساتنه باندې د روغتي سیستم رئیسان دا غیر مسلکی دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکی خلک د مسلکی بستونو کې مقرره یې هغه عمر هم سیستمونه ضعیف کیږي هغه خلک چې په هیواد کې مسلکی زده کړې لري هغه مجبور کیږي نو د ما هله د موجوده چارواکو ته دا ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډیر زیات متوجه شي دغه درې کلنه دوره اقلن دوی یو مرور کی چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړې دي دغه ډاکټر صاحب مسلکی کسان که ډاکټری که انجینری که زراعتي لوستي که نورو برخو کې ته تخصص کړی درسونه لوستي دا چې له هیواد وځي دا تیر شلو کلونو کې زیاتري نه سرمایه فکر کومه ډیر زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چې راغله په تیر درو کلونو کې اکثر ناغه خلکو چې خې زده کړې درلودل متاسفانه هغه راوتلې دي او مجبور شوي دي نورم راوځي نو کچیرته د سې پلانونو ته جوړ نشي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسو هغه مسلکی کسان چې په داخل کې دی وساتو متاسفانه د دې ورور ګلې به نور هم زیات شي او ګلې به نتیجه نه ورکړي ځکه د ګلې لپاره د سې بل موږ نه د نیوکو لپاره بل د سې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبت ګټه واخلو هله دا چې دغه نیوکه موجوده چارواکي ووري دوی هم متوجه شي 500% به موږ چارواکي موږ ملامت یو ولې 500% هغه دوستان چې د اوس پاتې دیغوی د اوس د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي په دې شخصو شرایط کې ډیر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې د دې دپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه یې ډېر زیاتې. فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کړي واقع کېدای شي د موجوده نظام د چپه کېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کېږي او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. بزګر صاحب څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو هم لنډ ځواب ورته ویلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني.
څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یاد نه مځي نه نو یوازې مصرف ما په سن کې مغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برخه کې کړي
بله
نو زه د ډېر مجبوریت راغلی ما یوازې ما
ډېره مننه ډېره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر، ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.